ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلې شئ او د انټرنیټ له لارې یې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما نظر در سره شریکوو او په پېښور کې د شیا او پرجمات د وروستي برید له جزئیاتو مو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایوي ریاست د هم راستيال په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د حضور په اړه نخره څرګنده کړه. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان او پاکستان د اړیکو خکیدل ستایلي او پاکستانی طالبانو د پیښور په حیات آباد کې د شیعهګانو پر مسجد حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژلي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د اجرایوي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق نن په بلخ ولایت کې د علما او شورای غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د حضور په وړاندې خبره څرګنده کړه. محقق وویل د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې باید مبارزه وشي ترڅو یاد ډله نورو هیوادونو ته ونه غځیږي. محقق په خپلو خبرو کې وویل که په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه ونه شي کېدای شي چې یاد ډله په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند کې هم راڅرګنده شي. لبل خواته افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم د علما شورا په دې غونډه کې خبري وکړه او ویل د علما غونډه ډیره مهمه ده او دوی باید د ممبر لاره په افغانستان کې د سولې پر وسلو کې جوړونکي ونده واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کېدل ستایلي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ نواز شریف سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او هند ته د خپل روسي سفر په اړه هغه ته معلومات ورکړل. په اعلامیه کې ویل شوی جمهور رئیس اوباما د غراز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو ستاینه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د ملي پوځ او پولیسو په ګډو عملیاتو کې د محمد آغا په نامه د طالبانو د یو پیژندل شوي قومندان په ګډون یوولس تنه وسلوال وژلي. وزارت په اعلامیه کې د غرض ویلي چې په عملیاتو کې نور شپږ تنه وسلوال ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په عملیاتو کې یوه اندازه وسله او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي او د سړک د غاړې ماینونو یوه فابریکه له منځه وړل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا یوه ورځنۍ لوبه د استرالیا په ملبورن ښار کې وشوه. په ټاکلو 500 اورونو کې افغانستان د نهو لوبغاړو په سوځیدو 308 منډې جوړې کړې. په مقابل کې د متحده عربي اماراتو لوبډله د 249 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. له بلې خوا د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني سره ټلیفوني خبرې وکړې او په 2015 میلادي کال کې د نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لارې مندنې له امله جمهور رئیس او د افغانستان خلکو ته مبارکي وویله. مودي په دې سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د بریالیتوب هیله وکړه. د هند صدر اعظم د کرکټ لوبه د هیوادونو د نږدېوالي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه ښه وسیله وبلله. په دې ټلیفوني خبرو کې هند ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د سفر په اړه هم بحث وشو او د دواړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې د افغانستان او هندوستان هیئت د دې سفر د نیټې او اجنډا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندرا مودي له ټلیفوني اړیکې څخه په مننه وویل افغانستان او هند یو له بل ډیر نږدې اړیکې لري او هیله ده چې هند ته د سفر د دې اړیکو د لا پیاوړتیا سبب شي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. وسلوالو نن د پیښور په حیات آباد سیمه کې د شیعهګانو په یو مسجد حمله وکړه. لږ تر لږه 19 کسان یې مړه او له 20 زیات ټپیان کړل. عیني شاهدان وایي لمونځ کوونکي امامیه مسجد ته د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو چې وسلوالو د خلکو منځ ته لاسي بمونه وغورځول او وروسته یې ډزې وکړې. پاکستاني طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. د پښتونخوا ایالت د پولیسو مشر ناصر خان دوراني اسوشیټیډ پرېس اژانس ته وویل 4-5 تنه وسلوال مسجد ته څیرمه د یوې بلې ودانۍ له لارې چې د آبادۍ کار پکې روان دی د مسجد انګړ ته داخل شول. دی وای یو تن په ځان پورې تړلي مواد وچول او نور مسجد ته داخل شول. د پولیسو مشر وایي درې تن حمله کوونکي وژل شوي چې دوی د ځان وژنې پر مهال له مسجد تللي او درې مې په مسجد کې د خلکو لخوا وژل شوی دی. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په قتلونو محکوم شوي دوه تنه نن اعدام شول. په دې توګه د ډسمبر میاشتې راهیسې چې په پاکستان کې د اعدام سزا بېرته جاري شوي د اعدام شو شمیر 4 ته ورسېده. دا دوه تنه چې نن اعدام شول محکوم ول چې په 2004 کال کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر مهرپور ښار کې د یو ایالتي چارواکي زوی د غلا پر مهال وژلی و. دې کسانو له تروریزم سره تړاو نه درلود. قرغزستان وایي په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو 13 دوسیې کشف کړي دي. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي رحیم سلیموف نن وویل د اوش ولایت په کاراسو ولسوالۍ کې د تیرو لسو ورځو عملیاتو کې له اسلامي دولت ډلې سره د 13 کسانو د یو ځای کېدو اسناد کشف کړي دي. تیره اونۍ د کاراسو خرګوټي د ستر مسجد امام د اسلامي خلافت د جوړېدو او په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره د خلکو د یو ځای کېدو د تبلیغ له امله نیول شوی و. چارواکي وایي د 13 ښځو په ګډون له 200 زیات قرغیزیان په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شوي دي. د چین او برما پولې ته نږدې د برمایي عسکرو او کوګانګ یاغانو ترمنځ جګړه کې 30 تنه حکومتي عسکر وژل شوي او 3 اویا نور ټپیان دي. د برما دولتي خبري اژانس نن وویل په سیمه کې په تیرو 4 ورځو کې د یاغانو حکومتي عسکرو ترمنځ له 13 زلو زیات نښتې شوي دي. د یاغانو د مرګ ژوبلې په اړه سم د سیسې نه دی ویل شوي. د برما خبري اژانس وایي دا جګړه د حکومت لپاره کافي جدي ده چې چین خبر کړي او دا ځکه چې د دې جګړې له امله زیات شمېر ملکي خلک چین ته اوړي. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي که چیرې دوی ته یو مناسب منشور او امنیتي ډاډ ورکول شي څارونکي به د اوکراین او روسیې د پولې څارنه وکړي. د دې سازمان منشي لمبرتو زانیر نن په کیف کې وویل د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ماموریت دا مهال په اوکراین کې یوه کوچنۍ ډله او د پولې د څو محدودو برخو د څار صلاحیت لري. د زیاته کړه په منځ کې د اوکراین د سولې لپاره د فبروري د 12 تړون کې د پولې په څار ټینګار نه ده شوی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ستی رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر د کابل او اسلام آباد تودې اړیکې ستایلې دي. د دې روابطو په اړه د سیاسي چارو د یو افغان څېړونکي نظر هم در سره شریکو.
افغانستان او پاکستان روابط یې شوي دي. امکان لري پاکستان هغه استخبارات یو د تازي کړی دې ته چمتو شوي چې د چینایانو سرمایهګري په افغانستان کې تخلیقي کړي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو مو د القاعده شبکې د یوه خورا مهم کس له نیولو خبره وو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته د اجرایي رئیس دوهم مرستیال اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې خبر تفصیل هم په روانه خبري مجله کې درکو چې په پېښور کې د شیعو پر جماعت په برید کې نږدې 40 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. او سبا ته د کرکټ نړیوال جام دی. په دې اړه به هم په دې خبري مجله کې واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان په دی وستایه چې له افغانستان سره اړیکې شکړې دي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په روسیو کې مخ په شکې دودي. ویل شوی دی چې دواړو هیوادو په خپل منځ کې پوځي او استخباراتي همکاري زیاتې کړې دي او د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه د روسین لپاره پاکستان ته هم استول شوی دي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د پاکستان د مثبتو اړیکو ستاینه کوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې نن وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د سیمې د حالاتو او دو اړخیزو اړیکو په اړه تلیفوني خبرې وکړې. اوباما نواز شریف ته هند ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات وستایل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په چیرې بیا په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د پخوا په پرتله خورا نږدې شوې دي. د دوه هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري او هماهنګي هم ډېره شوې دي. پرون د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال عاصم بجوا وویل افغانستان د پېښور د پوځي ښوونځي د حمله کوونکو په نیولو کې له پاکستان سره مرسته کړې ده. بجوا د افغان چارواکو د همکارۍ مننه وکړه. ویل چې د دواړو هیوادونو استخباراتو په دې قضیه کې په ګډه کار کړی.
6 دهشتګرد افغانستان مې وی پکړه غه. ای پی ایس اٹیک کې فورن بعد آرمی چیف
په خبر کې پر خوندې تر بل درستا د پوز مشر کابل تلاړ او افغان لس مشر اونور سیاسي پوزي مشرانو سره په لیدنه کې ځینی معلومات ورسپارل. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو په دې لړ کې ډیر کار وکړ چې په نتیجه کې د غشپک کسانو نیول شو. په دې لړ کې موږ د افغان دولت ډیر مننه کوو. زموږ همکاري ورس پرس پرخیدون کې دا چې له عملی د تر هغه نیول شوې دي. تر دې مخکې به دوی په سرحدي سیمو کې د همکاري نه لرلو له امله په اسانۍ سره فعالیتونه کولای شو. افغانستان کی دی اور تحقیقات روان دی.
سال یہ ہے جو یہ 6 لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں ابھی تک وہ افغانستان میں ہیں.
د پاکستان د پوز ویندوی همدار ازول چې په تورنو کسانو کې د پېښور د یو جماعت خطیب مولوی عبدالسلام هم شامل دی چې د پاکستان له حکومت څخه تنخواه اخیسته. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پانه کې ویل شوی چې نواز شریف د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په نیم ساعته تلیفوني خبرو کې ښاغلی اوباما ته وویل چې هیواد یې هند ته د امنیت شورا د دایمي غړیتوب له ورکولو سره مخالف دی. د وویل هند د دې چوکۍ مستحق نه دی ځکه چې دا هیواد د بشري حقونو سرغړونې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په روسي سفر کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه هند ته د امنیت شورا د دایمي غړیتوب د ورکولو ملاتړ کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کابل او اسلام آباد د تودو اړیکو ستاینه کړې ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې نن د پېښور په حیات آباد کې د شیا او پویو جماعت باندې بریډ شوی دی، خو اوس به د کابل او اسلام آباد د اړیکو مسله پسې تعقیب کړو. دغه اړیکې تر څه بریده ښه شوي دي؟ دا پوښتنه مې د ولسي جرګې له غړي سالم محمد صالح څخه وکړه.
د کرنه چې د اشرف غني حکومت او د نواز شریف حکومت خپل منطقي خبرې اترې شروع کړې دي، نه دا چې د امریکا ولسمشر د دغه اړیکو ستاینه کړه، بلکې د افغانستان ولسونه هم ستاینه کوي، حتی د پاکستان ولسونه هم ستاینه کوي. زه فکر کوم چې دوی لا ابتدایي حالات دی، کېدای شي لا نور حالات ښه شي، او چې د پاکستان په صداقت سره وغواړي چې د افغانستان په امنیت په راوستلو کې همکاري وکړي، افغانستان په صداقت سره وغواړي چې د پاکستان په امنیت په راوستلو کې همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ښه چانس دی، د دواړو ملکونو لپاره چې وکولی شي په منطقه کې سوله راولي.
صالح صاحب وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم، تاسو ویل که چېرته صداقت په دې روابطو کې وي، دغه صداقت به څرنګه معلومیږي او څومره وخت به نیسي؟
دې کې شک نشته چې د تاریخ په اوږدو کې د دواړو ملکونو په منځ کې یو لوی بېاعتمادي موجوده ده. موږ او تاسو دې شاهدان یو، موږ دواړه ملکونه په داس ورته په ځان کې پیدا کړي چې وکولی شي دغه بېاعتمادي یو خواته پرېږدي، او عملا د امن فضا په خاطر باندې ښه اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې دواړه ملکونه اوس په دې تلاش شوي دي چې څنګه کولی شي هغه بېاعتمادي د منځه لاړ شي، او د راتلونکي د اعتماد په فضا کې یو بل سره استخباراتي اړیکې شریکې کړي، هغه اقتصادي نظامي برخونو یو بل سره همکاري وکړي، او د افغانستان ولسونه دغه بېاعتمادي ته یو امید پیدا شي. زه فکر کوم چې اوس وخت ډېر رسېدلی ده چې څومره چې په افغانستان کې نامني ده، ورسره په پاکستان کې هم نامني ده. ښه خبره دا ده چې دواړو ملکونو په خیر په دې کې ده چې د خپلو ولسونو غږ ته لبیک ووایي او په صداقت سره قدمونه واخلي. زه فکر کوم چې دا قدمونه د دواړو ملکونو د منطقې په خیر دي.
سالی صاحب، په کچرته تیرو دیارلسو کلونو تراشو، ستاسو په نظر په تیرو دیارلسو کلونو کې تر بل هر وخت اوس روابط تاوده شوي دي او کنه؟ په تیرو کلونو کې هم دا روابط یو ځل تاوده شوي او بیا سړه شوي؟
په تیرو دیارلسو کالو کې په دغه سې پیمانه چې دا اوس د ډاکټر اشرف غني حکومت او د نواز شریف حکومت په منځ کې چې څومره اړیکې تاوده شوي دي، دا په دې دیارلسو کالو کې نه وي. او زه فکر کوم چې موږ امیدوار یو چې دا لا پسې نور هم تودې شي، او د دواړو ملکونو په منځ کې دغه بېاعتمادي چې په دې دیارلسو کالو کې راته داته ډېر هم پسې زړه بېاعتمادي دغه یو طرف ته پرېښودل شي، او نوي اقدامات وشي د راتلونکي د ژوند او د منطقې د اوسېدو په خاطر. زه فکر کوم دې کې خیر دی، او دا زه اوس اړیکې ښې ګڼم د تیرو دیارلسو کالو په پرتله.
سلیم محمد صالح د افغانستان د ولسی جرګې غړی، مننه چې دا ساده رادیو په دې پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سټ او فیسبوک لاري.
د کرکټ په نړیوال جام کې کوم ټیمونو برخه اخیستې ده، او تر اوسه کوم هیوادونو نړیوال جام خپل کړی دی؟ وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل معلومات درکړو. د راپورونو له مخې امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ګډو عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم غړی نیولی دی. په دې اړه به هم وړاندې واوري، خو تر هغه مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق څرګندونی د افغانستان دولتي چارواکي په دې هیواد کې د داعش ډلې د حضور او فعالیت ته پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په بلخ ولایت کې د افغانستان د علماو شورا د غړو یو غونډې ته په خبرو کې وویل چې داعش یا د اسلامي دولت ډله یو تروریستي ډله ده چې خپل فعالیت په افغانستان کې پراخ کړی او حضور یې پرې هیواد کې د سیمې او نړۍ لپاره نظامی خطر دی. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب سی پراپور کې.
د افغانستان دولت چارواکي د دې هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د فعالیت د پیلېدو او تروریستي کړنو د زیاتېدو څخه خبر ورکوي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په بلخ ولایت کې د افغانستان د علماو شورا د غړیو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په دې هیواد کې د اسلامي حکومت یا داعش ډلې د غړو حضور نه یوازې د افغانستان منافعو ته ضرر دی، بلکې سیمې او نړۍ ته یو نظامي ګواښ بلل کېږي. ښاغلي محقق له علماو څخه وغوښتل چې د خلکو یووالی او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جدي اقدامات پیل کړي او ولس د افراطیت سره د مبارزې په برخه کې وهڅوي. ښاغلی محقق یې پاړه داسې وویل:
نن ورځ ټول مسلمانان دې ته اړتیا لري ترڅو سره یو ځای شي او یو موټی شي، ترڅو له هغو ډلو سره چې خلک وژني او په افغانستان کې یې هم ځانونو ته هستې جوړې کړي مبارزه وکړي. علما دې هم خلک وهڅوي ترڅو د یادو ډلو په وړاندې هوښیار واوسي.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال همدارنګه زیاته کړه چې د اسلامي حکومت ډله په افغانستان کې نه یوازې د دې هیواد د منافعو په خلاف عمل کوي، بلکې هڅه کوي ترڅو د سیمې هیوادونو ته هم خپل فعالیت وغځوي او که ورسره جدي مبارزه ونه شي نو په نږدې وخت کې به په ګاونډي هیوادونو لکه هند او پاکستان کې هم راڅرګند شي. همدارنګه یادې غونډې ته د مهاجرینو او کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم خبرې وکړې او د سولې ټینګښت په برخه کې دولما و نقش اغیزمن په ګوته کړ. ښاغلی عالمی په افغانستان کې د افراطیت سره د مبارزې په برخه کې دولما و نقش داسې وباله:
جهان اسلام را از این وضعیت نجات
میده، باید اسلام لوی نړۍ وژغورو او دا د علما و لوی مسئولیت او دنده ده ترڅو خلک سره متحد کړي او یو موټی کړي او همدارنګه یې وهڅوي چې افراطیت ته نه ووایي او د میانه روی لاره
مسلمانها قرار دهند.
باید یاد شي چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال همدارنګه د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د حکومت وروستیو اقداماتو ته اشاره درلوده او وی ویل چې د امنیت شورا او نور امنیتي ارګانونه د دې په هڅه کې دي ترڅو د داعش په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي.
د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال څرګندونې مو په راپور کې اوریدې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته اندېښنه څرګنده کړه. د راپورونو له مخې امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ګډو عملیاتو کې د القاعده د یو مهم غړي د نیولو ترڅنګ د دې شبکې مهم اسناد ترلاسه کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دې عملیاتو ته اشاره کوي او لیکي چې په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونو د افراطي ډلو پر ضد خپل پټ عملیات پراخ کړي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې:
د افغان کمانډو یوې کوچنۍ ډلې او د امریکا د پوځ خاصو عملیاتي ځواکونو په تیر اکتوبر کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په یوه کلي کې پوځي عملیات وکړل. ویل کېدل چې په دې کلي کې چې نوم یې نه دی یاد شوی د القاعده ډلې مهم قماندان ابوبره الکویتی اوسېده. افغان او امریکایي پوځیانو الکویتی ونیو خو دوی له عملیاتو وروسته داسې اسناد هم ترلاسه کړل چې د ده تر نیولو مهم ګڼل کېدل. د امریکایي پوځي مقاماتو په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه شوي استخباراتي معلومات د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له کمپیوټر څخه د ده پر کور د حمله پر مهال د ترلاسه شویو معلوماتو په اندازه مهم دي. په دې اسنادو کې چې په یو لپټاپ کمپیوټر کې ساتل کېدل د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د تروریستي حملو د پلانونو جزئیات افشا شول. الکویتی د القاعده په یو مجله کې لیکلی وو دای د عطیا عبدالرحمن شاګرد او ملګری دی. لانګ وار ژورنال ویب پاڼه چې د افراطي ډلو د مشرانو په اړه معلومات راټولوي لیکي چې عبدالرحمن لمړینې مخکې د القاعده شبکې عمومي تنظیمونکی وو. الکویتی د نوموړي په ستاینه کې ویلي و چې د عبدالرحمن اسنادو ته لاسرسی لاره او په خوست کې د 2009 کال د حمله په ګډون چې د سیایې او افسران پکې ووژل شول دته د څو عملیاتو په اړه هم خبر ورکړل شوی وو. په افغانستان او متحده ایالاتو کې چارواکي وایي چې د الکویتی له کمپیوټر څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په مرسته افغان او امریکایي خاص کمانډو ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې خپل د شپې عملیات زیات کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شپې په عملیاتو کې زیاتوالی د واشنگټن له هغو ادعاو سره په تضاد کې دی چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسیدلي. یو امریکایي پوځي مقام ورځپاڼې ته ویلي چې د کال په دې وخت کې د دې ډول عملیاتو ترسره کول ساری نه لري. د دې عملیاتو دقیق شمیره نه ده معلومه، خو یو پخوانی افغان مقام چې اوس مهال د یو استخباراتي سلاکار په توګه کار کوي ویلي د امریکایي ځواکونو لخوا سرګند پوځي عملیات پای ته رسیدلی او دوی اوس هلته یوازې یو پټه جګړه پر مخ بیایي. یو شمیر لویدیځ او افغان چارواکي اندېښنه لري چې د افغان ځواکونو لپاره به په سګنی دوبي کې ډېره ستونزمنه وي چې د امریکا د پوځ له هوایي او لوژستیکي ملاتړ پرته پر طالبانو فشار زیات کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل په افغانستان کې د وسلوالو افراطي ډلو د مشرانو پر ضد عملیات د توجیه وړ بولي او وایي دا عملیات د هغو کسانو او ډلو پر ضد کیږي چې د نړیوال ائتلاف ځواکونو ته مستقیم ګواښ کوي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د سهار لوبو د ماشام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو اوریدلی شي. په منځني صفه 12 شپږ نیوي او په همدې صفه د ماشام لوبو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو خبري شي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د سرمفتش اداره یا سیګار وای متحده ایالات باید له هغه تیروتنو څخه چې د افغانستان د بیا رغونې د هڅو په برخه کې وکړي درس واخلي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې تر بل هر ځای ډېر پیسې ولګولې. دغه اداره ټینګار کوي چې امریکا باید د خپل مرستو لپاره شرایط سخت کړي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د سرمفتش ادارې مشر جان سوبکو چې یو پخوانی سختګیر ترنوال دی په کابل واشنگټن کې د خپلو انتقادونو له کبله شنوم نه لري. دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د هغو 1.5 میلیارد ډالرو څارنه کوي چې له 2003 کال راهیسې پر کومو لارو لګیدلې او یا ځای سوي دي. د برقی بسونو په اړه د 2 میلیون ډالر په ارزښت پروژه او د حلقوي سړک ته جوړېدو لپاره د 720 میلیون ډالر پروژه هغه اسناد دي چې جان سوبکو د زایسو پیسو په مثالونو کې راوړي دي. سوبکو وایي د امریکا حکومت باید د خپل کړنو لاره بدل کړي، د خپل مرستو لپاره شرایط لا سخت کړي او پر پیسو څار لا ډېر کړي. نو موري په کابل کې د امریکا په سفارت کې د یوې مرکې پر مهال ویل چې که موږ د پیسو پر لګښتونو شرایط وزن نه کړو، تر څو چې څارنه یې ونه کړو او تر هغو چې د افغانستان شرایط ونه ارزوو، نو موږ د پیسو د ضایع کېدو خطر لا ډېروو. د امریکا کانګرس په 2008 کال کې سیګار جوړ کړ چې په خپلواک توګه دا وڅاري چې په افغانستان کې د امریکا مرستې څنګه مصرفېږي. د سیګار وروستۍ موندنې د پنځمه په ورځ خبرې شوې چې پکې د امریکا د پاوز د هغو 60 میلیونو ډالرو د ځای کېدو خبره شوې چې وایي د کثافاتو د سوځولو پر هغو بټیو باندې مصرف شوی چې هیڅ کار نه دی ترې اخیستل شوی. سوب کوي د امریکا متحده ایالاتو په خپل تاریخ کې په بل هیواد کې دومره پیسې نه وی لګولې چې په افغانستان کې مصرف کړي او حتی پر مارشل پلان هم دومره پیسې نه وی لګول سوي. نو دا لوی مقدار دی. د سیګار مشر وایي دا موږ ته درس راکوي چې که په راتلونکي کې بیا هم داسې کار کوو نو شایي وکولای شو خپل دنده په ښه توګه ترسره کړو. نوې اندېښنې څه دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو محربوي ماموریت د 2014 کال په سپتمبر کې رسمن ختم شو، خو په راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان لپاره نورې میلیارډونه ډالر مرسته په پام کې ده. سوب کوي د ده او نور متخصصینو هغه سلام مشورې چې د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې ته ورکړل سوي دي له پامه غورځول سوي. دوی وایي په ځانګړي ډول له دې کبله اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو په وتلو سره او د دغه هیواد کړکېچن امنیتي وضعیت په د هغو 214 میلیونو ډالرو څارنه له ستونزو سره مخامخ کړي چې د یو ایس آی ډي لخوا د افغانستان د ښځو د پیاوړتیا لپاره ژمنه سوې ده. دا پروژه په تېر نومبر کې اعلان شوه او 15 کاله به دوام وکړي.
Hit it down the ground straight to long on
Afghanistan da lumbi zal para pa nareiwal jam ki da 2015 sam da cricket nareiwal jam
Najibullah Zadran down there takes the catch
urusti khabaruna da azadi radio website aw facebook la lari
د کرکټ نړیوال جام سبا ته پیل شي. په دې جام کې کوم ټیمونه برخه اخیستې ده او تر اوسه کوم ټیمونه په نړیوال جام کې بریالي شوي دي؟ سي جام خپل هیواد ته راوړي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو اوس پېښور ته مخه کوو. وسلوالو د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور د حیات آباد په 15 فیس کې د شیو پورې جماعت نن بریډ وکړ چې په دې بریډ کې لشتر لشه 19 کسان وشل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. د پېښور روغتیایي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې د یو شمېر کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. له پېښوره د ساجراډو خبريال زبیح الله شفق د پېښې جزئیات بیانوي.
د پېښور خار د امنیتي او دولتي چارواکو په وینا وسلوالو د جمعې پرز د پېښور خار د حیات آباد په پنځم فیس کې پاسپورټ ریاست ته نږدې د شیعهګانو پر یو جامع جومات وسلوال برید کړی چې د وروستیو راپورونو له مخې تر دې دمه پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي چې وسلوالو هغه مهال پر امام بارګاه حمله وکړه چې په امام بارګاه کې سلګونه کسان د جمعې پر لمانځه ولاړو. دوی وایي چې د پیښې ټپیان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس دولتي او همدارس نږدې شخصي روغتون ته لیږدول شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي میا سعید د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې په برید کې درې یا څلور برید کړو برخه درلوده. دی وایي درې برید کوونکو چې ځانمرګي واسکټونه یې اغوستي او د یو جوړېدونکي تعمیر له لارې پر جومات برید وکړ چې لومړی ورسره پولیسو او د جومات امنیتي ساتونکو مخامخ نښته وکړه او بیا یو ځانمرګي بریدګر په جومات کې دننه پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. بل خو د پیښې یو عیني شاهد رسنیو ته وویل وسلوالو د پولیسو یونیفارم اغوستی او چې لړتلو سره سمې خلک په ډزو په نښه کړل. د امام بارګاه امنیتي ساتونکو سره مخامخ ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو کس پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. حیات آباد د پېښور له خوندي او حساسو سیمو څخه ده چې ډېری دولتي او پوځي ودانۍ پکې دي او همداراز د خیبر پښتونخوا د یو شمېر جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو استوګنځي هم پکې دي. همداراز دغه امام بارګاه ته نږدې چې وسلوالو پرې برید کړی د خیبر پښتونخوا د پاسپورټ ریاست او د پاکستان د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف آی ای صوبایي مرکز او د رحمان او نورت ویست په نامه شخصي روغتونونه هم دي چې هر ورځ پکې ډېره ګڼه ګوڼه وي. بلخوا وسلوالو پاکستانی طالبانو د دغه برید مسولیت منلی دی او وایي دا د ډاکټر عثمان د ادامولو غچ اخیستنه ده. حیات آباد د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره نښتې اوږده پوله لري چې یوازې یو دیوال په منځ کې پروت دی. پاکستانی ځواکونو په دغه ایجنسۍ کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دا د روان کال په اوږدو کې پاکستان کې د شیعهګانو پر جومات دویم برید دی. تر دې مخکې د جنوري په 13 نیټه په شکارپور کې هم په یوې امام بارګاه کې چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې یو شپېته کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. د پاکستان صدر اعظم نور شریف، ولسمشر ممنون حسین، عمران خان او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو په پېښور کې پر امام بارګاه وسلوال برید په کلکو ټکو غندلی او له اړوندو ادارو څخه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
خبری مجله اوري.
د کرکټ نړیوال جام سبا پیلېږي. تر اوسه دغه مسابقې کوم هیواد ډېرې ګټلې دي؟ له فیروز ظاهر څخه اورو.
د 500 اورونو د کرکټ نړیوال جام لوبي د شنبه په ورځ په نیوزیلند کې د کوربه هیواد او سریلانکا ترمنځ د کرست چرچ په ښار کې پیلېږي. د نړیوالو لوبو ته د نړۍ 14 ملي لوبډلو لار موندلې ده چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې آسترالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاتلند، بنګلاديش، سریلانکا او د افغانستان ټیمونه دي. د کرکټ د نړیوال جام په بی ګروپ کې د تیر یو ورځنی نړیوال جام اتل هند، پاکستان، ویست انډیز، جنوبی افریقا، آیرلند، متحده عربی امارات او زیمبابوې سره یو ځای شوی دی. دغه نړیوال جام به یو نیمه میاشت په نیوزیلند او استرالیا کې دوام وکړي او پایلو به د مارچ په 9 وسی. د کرکټ نړیوال جام یو ورځنی لوبې په 1950 کال کې لومړی ځل پیل شوې. تر اوسه دغه نړیوال جام څلور ځله استرالیا ګټلی دی، دوه ځله ویست انډیز اتل سوی، دوه ځله هند قهرمان سوی، یو ځل پاکستان او یو ځل هم سریلانکا د نړۍ ته یو ورځنی لوبو اتلولۍ خپله کړې ده.
د کرکټ نړیوال جام په اړه مو د ازادي راډیو راپور اوریدا. ازادي راډیو به د کرکټ په اړه په راتلونکو ورځو کې هم تاسو ته بل معلومات ترکوي. سبا د کرکټ نړیوال جام لوبې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عابد ناصر د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي وسلوالو د غازی آباد او ناړی ولسوالۍ ترمن لاره بنده کړې ده. حکومت غم نه کوي. د ده په وینا دا څرنګه بې غیرت حکومت دی. خو زموږ خبریال روحالله انوري دغه اوس له کونړ خبر راکړ چې د ناړی ولسوالۍ د پرانیستلو لپاره پوځ د عملیاتو لپاره چمتو شوی دی او ډیر ژر به عملیات شروع شي. د پکتیا له سمکنیو سمیع الله حلیمی تندر لیکي د سمکنیو د شهرینو بازار دوکانداران خوشاله دي ځکه چې نن د ځوانانو اتحادیې او پوځیانو د ښار کثافات پاک کړل. او یو اوریدون کې لیکلي دی په زابل کې و موتاد د خپل کورنۍ اته غړي تیر شپه وژلي او بیا پولیسو دغه کس وواژه، خو په دې اړه تایید شوي معلومات تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو.